یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم او غرمه مو په خیر نن د سیشن به ورځ ده د مرغومی جدی دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو د کندهار شار او سپین بولدک ولسوالی پر لار تیر شپنه وخت د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپین سیوی چې ډیرای شزی او ماشومان دي په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی شزی او یو ماشوم شامل دي دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یو شزه شامل ده د پیښه علت د موټر چلوونکو به احتیاطي شول سوي ده طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړی لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی وو لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل طالبانو د نجونو پر مخ لشپړم ټولګي پورته شوونځي او په دې ورستوي کې پوهنتونونه هم بند کړي دي د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پاراولی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبر رات کړ چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبی کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي پرون د جنوبی کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یو ګډي پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوختي شغلی یون چوسان ایلیو رسپنې ته د غرض ویل چې په دې مانورې کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنگي وسلې وکارول سي د دې مانورې مخه د مخنیونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده خو د یون د مرکه له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی حاجی خوشحال نومیشی دی 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واردل د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندیښنه لري هغه څه چې ځینې کسان یې غیر واقعي ګڼي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سو راپورونه په اړه د پاکستانی چارواکو پر اندیښنه مرکه هم خبرو
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو سلونو کې کوم ډله چې حمایت کوله نو هغه یو مذهبي ډله وه ایدیالوژیک ډله وه د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایدیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل
دا هم وري چې په کندهار کې د انجی کرکیله زیاته سوې ده
شوشکال بیا هم په دې خطر کوچ دا د سل وخت دی دا روشو کې هلته دا کوي چې برا شاشه دا
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث اوریدلی شئ
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتس په ونسن کې د مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدون کې دي د پاکستاني چارواکو د تورونو په دوام د پاکستان دفاع وزیر ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خواجه آصف دا خبره د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده هغه ویلي دا کار داسې وخت کې چې د طالبانو حکومت فیصله کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي دا هم په دې اړه راپور
د پاکستان پر ضد د افغان خاوري د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعا او دوام د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي ک چې هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستانی طالبان ټي ټي پی په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي خاغلی آصف تیر شپه د جیو نیوز په نوم له خصوصي پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي پم دې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نور هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی منصور احمد خان ویلی په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستانی طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیستل او استدلال یې دا و چې له سترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه ده ورکړې. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم له خپلو ژمنو په شا شول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو له جنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللی. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي وو چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي وو چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوې رد کړې وي.
عمر دل چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سوی راپورونو په باب پاکستانی چارواکو اندېښنه شولې ده. د دغه هیواد چارواکو په وروستیو ورځو کې د افغانستان خاورې څخه پاکستان ته د ورپیښو ګواښونو په اړه بیلابیلې ادعاوې کړې دي، خو آیا دغه ادعاګانې واقعیت لري؟ پایلې به یې څه وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد څخه په دې مرکه کې کړې دي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د لپاره درلود پیغې کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژیو د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه ځان غنی کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ، دا ظلم غواړي چې دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه، د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژي پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل. اوس په خپله هغه ایډیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا په خپله دوی کرلې دي.
بلې، همدر صاحب تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغو ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرکې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی الته په مبارزه کې په یو سنگر کې دوی سره وګه پوګه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پوري د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسیدلې د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پوري د دوی فکر یو دی، نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دي ناشونی دي، ځکه په خپل کچیرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدر چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنۍ حالاتو نه لري، نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپله د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا سلویښتو کلونو کې، په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو دغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې هغه په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا ادعاوې چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی، نو د دوی دغه ادعاوې تر ډېره حده پورې بې ځایه دي. لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
افغانستان کې د نجونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو له لوري لبندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې له زده کړو محروم محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوختي.
روسته لهغه چې د طالبان حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابروي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکي او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي رو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. خاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په پانو کې موجود وي.
د پانتون له پاره اوس موږ په کډرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوملیکنې سره د خپل اړوند رښتیا او زده کړو په اړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پانتونو سره اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پانتون سره ملګری شي او یا د خپل پانتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هر کلی کوي، خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلي معیار ازادي رو دوته وویل
د ما بعضی هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کې وي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کې وي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برک نشته، نو هغې څنګه کوي چې هغه ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارو پو او په جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن له زده کړو څخه د محرومو ښځینه محصلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناشته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو، او طالبانو نه دا هیله ده چې دوی د حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لندې په نهویشتمه په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لری کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یست. په کندهار کې د انجی کرکیلی ته لیوالتیا زیاته سوې ده. په کندهار کې کروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجی کم خوري غوړي او هم د اقتصاد لپاره ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا چې فصل کې دا د ځکه سره زر جي
محمد ابراهيم د کندهار په دامن ولسوالي کې پر یو نیب جریب ځمکه د انجی بوټي کرلې دي. دا کروندګر وایي په کندهار کې د انجی بوټي لا بو هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. د دې په خبره دا غبوټي د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خودونه به نه غواړي وس سش کال دا پرسیل د خیر ان شاء الله چې موږ یې شته دا دریم کال دی. شش کال بیا انبار په دې خطر کوچ دا سیل وخت دی دا رشوه کالته دا کوي سه بره شش دا ور تقریبا یو کیلو یې دا یو نیم سلو ډالر سنوي بیا در درو سو د در نیم سلو سو ډالر پرستا په دې کې بیا سپینو سره شي داسته ځینې خارجي تخمونه ځینې وطني تخمونه په دې خطر باندې پارک ډیر پکستا مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې په اصل کې دا د ځکه سره زر جي اوم مثال کې وسړی خپل وس ولري چې کشیر جي په کور کې کشیر اته مثال شل بوټ کشیر جي د دې شل بوټ سره تقریبا 15000 افغاني اید د لاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزه د افغانستان د غره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دا غبوټي تر کرلو ورسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنهو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونو سیبي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکرل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوی له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره اندازه باندې کښ کېدی په هغومره اندازه په وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مسلمان وایي د انجی بی لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سش کال 150 کیلو د انجی شیره پلازمینی کابل ته لیږلې چې لارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې سي.
زموږ کوی انجی درلودل چې هغه په طبیعي ډول سره په دشتونو کې پیدا کېدل او بیا وروسته د دې ځای صادرېدل. نیک مرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجی چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالیو کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او په فنی ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په ځمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار ترڅنګ په زابل هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. روسیه د دونیسک په بریټ کې د خپل درش پیټو پوزیانو د وژل کېدو خبر ورکړي. د اوکرين پوز پر روسی پوزیانو د امریکا پلاس جوړ د هایمرس راکټونو په وسیله د غبرېدونې کړي دي. نور لا سفیو لا ستانګزین
د روسیې پاوز د جګړې په یو نادر اعتراف کې ویلي د اوکراین د پاوز لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه په موقتی پوزي اډو د اوکراین د توغندیو په برید کې د دوی درش په پوزیان وژل شوی. روسیې ورسره له هغه د خپل پوزیانو د وژل کېدو خبره تایید کړ چې د اوکراین پاوز او روس پلاوه ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبې په ورځ له ماسکو په یو پیغام کې وویل
کو جمهوریت کې ماکویوکا ته نږدې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتی کمپ د متحدو ایالاتو د جوړ شوي هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندې وښتل. د روسیې هوایي دفاع سیستم دوه هیمارس توغندې شاند کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودیدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګېدو سره درې شپېته تنه روسیې سرتیري ووژل شول. د وژل شویو سرتیرو خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري وشي.
روسي ځواکونه هم بیل د امید اوکرين په بیلابیلو سیمو او پلازمینه باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکرين پوځ ادعا کړي چې د جنوري په دوهمه باندې د روسي څلور سلويخت راکټونه په هوا کې په نخا وښتلې دي. خو د پلازمینه کیف خاروال ویتالي کلیشکو منلي چې د روسي پر راکټي بریدونه سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې لامل یې ګڼ خلک له برېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو به برخي شوي. پر اوکرين د روسي د پوځي يرغل لس میاشتې وتلې سره لدی چې د اوکرين په جګړه کې اوکرين او روسي ځواکونه ته درنه مرجوبله وخته. خو روسي ځواکونه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کیږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو اربیا له اوکراین سره خپل ژمنې تازه کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه پرځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي اروپایي ټولنه تر څو پوري چې پر اوکراین د روسیې يرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زيلنسکي سره غږېدلې له اوکراین سره د کلکو مالی مرستو یادونه کړې او ویلي چې له اوکراین سره د 300 میلیارډ یورو د مرستو به بډیر ژر پایل شي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغ لست. په پیل کې لملالی بشیر څخه ورچی د نړۍ ځینو متبرو خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
پی بی اس خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لمرستيال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار د بندیز په اړه خبري وکړي. دا ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان شوزو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو د پریکړې چې په غیر دولتي ادارو کې لکاره د شوزو مخاونيسي د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځندوي. په مقاله کې لیکل شوی چې دې بندیز دا بیر رامست کړي چې خلک بل خوراکي توکو زده کړو روغتیاي او نور مهمو خدماتو څخه به برخي سي ځکه د افغانستان نیمایي نفوس بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورسته راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستيال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د دغه بندیز او په هنتونونو ته د شوتو د تاک ته بندیز په غډون د نور اقداماتو په اړه خبري وکړي. آی نیوز پرونی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکل دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منځوي کیږي، د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینی او همدارنګ له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دي چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. ورسته لولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګری وزارت سرپرست حاجی نور الدین عزیزی ویلي حکومت به پر ځان بسیاینی یو نوی پروګرام عملی کړي چې لمخې به د کورنیو تولیداتو کارولو ته وده ورکړي، خو دای نه ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان ویلي چې ایران، روسیا او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. ورسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې لښ ځنه کارکونکو پرته دوی نسې کولای میلیونونو کوچنیانو شوزو او نارینه او تمرستي ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون لمخه له روسیې څخه د ګاز او تیلو او غنمو صادرات پر راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. تراغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیا او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتیدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالي سړک درغولو چاري بشپړې شوې. خلق ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سرک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته ویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نور لري او قرانې سیمه ده چې په خوای سرک نه درلوده ولسونه غن ستونز سره مخو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میشتې وړاندې د سرک جوړولو چارې د خپل وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړی چې اوسی کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هواری شوي.
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده، 10 کیلومتره سرک مو جوړ کړ الحمدلله. دغه 1 میلیون ولک روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي. دغه لار جوړه شول ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوي دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سرک پر غوونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه هم برابره شوې وه چې هر یو ته د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسیدونکي هم د سړک پر جوړېدا خوښ دي او وایي سړک سره یې د څلورو ساعتو مزل یو ساعت تراکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبد الله مولوی صاحب د نورګل سوال امر به معروف محتسب ما او مونږ ډیر کړهون سره مخامخ هو او مونږ به غم او حادثه به نشه رسیدلې الیا به کوم مریض هغه به هسپتال ته رسیدګي دا غینه کده
ډیر تکلیفونه مونږ په دې په زی په زی باندې خندونه به زینب او شپې به ملار کې کېدل ما دیګر به روان شو ماستون به رسید یو بجه به رسید دو بجه به رسیدل کنه کله به زی په زی به ډیر تکلیفونه خوله خوله به وکنه اوس مونږ د دې ډیر شکریا ادا کوم مونږ سره ډیر احسانات شوي دي مخکې به درې ګنټو کې رسیدلو او نیمه ګنټه کې رسیدو مونږ هلته
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په مرسته نوی سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د سړکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې نوی لرغونی آثار کشف شوی دي. دغه لرغونی آثار مرکز پل علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې موندل شوی دي. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره لازمي اقدامات شوی دي. سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس رفیع الله سمیم څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې نوی کشف شوی لرغونی آثار د کومې زمانې دي.
دا د اسلامي دورې یوه تقریبا د شي کوه حدود د 2300 کرو په لاسه قدامت لري. د اسلامي دورې آثار دي.
دا کور د مدرسه د چی دي نظامی جای د ملکی جای د چی شي ده د تاسو لرغون پوهان څه وایي؟
دا خو یو هغه د شي غونډې غونډې تقریبا د شي سوادانی مستدی کورونه نو یې څه تاسو غونډې ده به نو د سیمه خلکو आवाज ځکه دا د شي ځای تاریخي ځای ده او د شي باج آثار کومه د اکیډمی یا د استانی سم چې کومه غاړه ایم دی دا څه دي چې په مش پنګر مون ته راغلی نو بیا په ما اساس باندې موږ مرکز نه هیته توښ څه هغه هم راغله نجې وکړه او د سپیټ څه بیا دې ته ورته د راځي چې د استانی سم نه
کلیوالو چې شپ کې لیدلې او کتیبه کې لیدلې او لیکب کې لیدلې او چې شپ کې لیدلې او تاسو خبردار کړئ د باستانی سم ده لرغونی سم ده
نو دا که دا کوم چې کیدای شي خدای شي دا اجونی کې خبرې چې نسبتا نور جوړ پالکی دلته یو مثلا سم پاسیوی دا چې نور دا موږ تاسو کو جوړ یو توای ما چې نور دا کې مونږ یو یا دا چې نو کوزړې چې کومه غلې ده او ته ته علایم دي همزه کوم نه خلک راځي به ولا شي مخکمه دې چې کومې سپینګر له خلکو نه خلک به دل راشي دا څه به کېدلی دا خلک نو طرح له موږ دا شي حیات راوښتو
سمیم صاحب تاسو د دغه آثارو د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولای؟
نو خدای غواړي چې کله یې مالا تراغ ورو ده ته د امنیت مندانې څخه اختبار سره ما غواړم چې په پیټا کې اسی مرکز هم هدایت دا و چې تاریخي سیمې شي لوګر ته هر کوم چې نار کې به دوه ساتل شي نو د لپاره بیا وار په وار دا تقریبا د درې میاشتو کې مونږه امنیت مندانې د سوالې سره خبره کوو الحمدللہ
د لوګر لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس رفیع الله سمیمو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ له طالبانو صدا ارزو ده چې دا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټرې نه یار نو د مریضان بچیر وړو موږ سي ترسونه نه ولرو پانتونونه نه ولرو نو د زنانه ډاکټر به موږ لکه مکو نو موږ د تارتیا لرو له طالبانو ته مده ارزو ده سیدا مکتبونه خلاص کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. آزادی رادیو سیبندسوی د سیل کچه سیمره کی نو دا بڅوخ پالکی کی کار نه کوي په انټرنیټ کې موږ دم نه پیسې نه لرو سیمګه فیسبوک کې وګورو نو آزادی رادیو په سیمو ډیر خپای او د کچه سیمره کی نو غیواز آزادی رادیو د موږ غی تر خلکو پورې رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محمد کلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالی ستاسو دغه پیغام د پښتو محترم مشر د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بیسیمه بلایت شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ راخت لوړ پوری چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت فکی افغان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو څه دا ارزو ده چې دوی دوی ته ولې نه ګوري؟ دا په افغانیانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کېږي. له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانیانو څه ګناه ده؟ د رایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي، نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د دا افغانیانو غږ واوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. دا هم د دې سات مهم خبرونه. یو ور بیا د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیارلس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لشپړم ټولګي پورته شوونځي او په دې ورستوي کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکسالعملونه پارولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو. دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی. جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی حاجی خوشحال نومیشی دی. 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي.
پنځوشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناء الله پر خبرو خبرګون شوډلې او ویلي چې افغانستان بې سیشتنه نه دی. په هغه اعلامیه کې چې یک شنبه ناوخته د طالبانو دفاع وزارت په دې تړه خبره کړې راغلي، سره لدی چې د شواهدو له مخې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دننه دي، د پاکستانی چارواکو دا ډول اهدافي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناء الله څرګندونی بی اساس او پارونکې بللې او ګواښه کړې چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ورمورس په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. د دې اشاره ټي ټي پی ته و چې د دوی په وینا په افغانستان کې مرکزونه لري. پاکستانی چارواکي اندیشمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له وکمنې دوه راوروسته د پاکستان په خبره کې تروریستی بریدونه دوه چنده شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو پر اساس ټي ټي پی د 2020 کال له اګست څخه د 2020 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 250 بریدونه کړي چې 414 کسان پکې وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ جنگیال وټکو د تیر 2020 کال د اپریل په 14مه د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمباري کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پی وسلوال مرکزونه دي. په هغه برید کې تر 500 زیات کسان مړه او شاوخوا ډیر شنور ژوبل شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو کې یو شرزه او درې ماشومان وغوښر شول. د طالبانو حکومت په افغان خبره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړي، خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې ټي ټي پی له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خبره باندې بریدونه پلانوي او تر سره کوي. ټي ټي پی بیا ویلي چې دوی خپل بریدونه د پاکستان له داخله کوي او په داخل کې تنظیموي. په دې موضوع د بحث میلمانه مو دی د سیاسي چارو شنان او لیکوال اسمت قانی او همدارس د سیاسي چارو بل نظر خاوند شفیق همدرد. دوی ته هرکلی وایم. او لمړی ک شاغل قانی، تاسو وایئ د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې ورستۍ ناندري څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
خبره دا ده چې دغه دواړه پروژې په پاکستان کې ډیزاین شوی، هلته دغه شولې په اصطلاح د پاکستانیانو په اصطلاح لانچ شوی، یعنی مرحله عملی مرحله ترکه ده. افغاني طالبانو پروژه وکړه پاکستاني دغه، یعنی دا په وزیرستان کې کوم تاسو دغه کړی ده، بل د مومند ایجنسی خوا ته باجوړ دغه ځایونو کې دا خلک راپورته سو. په هغه وخت کې موږ لیدلو چې دوی تر دقیق استخباراتي مواظبت لاندې هم دي او تر څار لاندې هم دي. نو دغه سیمه د دې د زیږیدلو سیمه وه، دغه د دې د راپورته کېدلو سیمه وه، دغه سیمه له وزیرستان څخه کاپلی تللی راتللی افغانستان ته، له افغانستان د تللی وزیرستان ته، دغه سیمه یو دغه وه په اصطلاح باندې. دلته دا دغه نه محسوسېدل چې څوک په افغانستان کې قرارګاه لري، څوک په پاکستان کې قرارګاه لري، ځکه دي عملا دغه هڅه کېده چې په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت هغه سرحدي دغه جال چې دی هغه دومره پیاوړی نه شي تر څو پورې د دې ممانعت وکړي، ځکه چې یو پوسټه به وه په هغې سره به په ډېر قوي شکل په هغې باندې حمله کېدله او دغه سیمه ازاده پاتې شوه. نو چې ازاده پاتې شوه، د پیل لپاره دغه شته دا حالت شته. زه فکر کوم چې یو بهرنی لاس نه غواړي چې طالبان
قانی صاحب او بخشي ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو شمېر دور هم داسې ادعا کوي چې ګواکې هم افغان طالبان او هم پاکستانی طالبان د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي عناصر له لوري روسل شوي دي او د دې لپاره وروزل شول چې په افغانستان کې امریکا او لویدیځو ځواکونو ته سرخوږی پېښ کړي او یادي افغانستان مخکنی حکومت وپرسوي. خو اوس څه فکر کوي چې آیا پاکستانی طالبان بدل شوی دی، افغان طالبان بدل شوی دی؟ البته افغان طالبان هم ورسره تړلی دی، ځکه چې هغه اعداد چې افغان طالبان ملاتړ کوي بدل شوی دی په ځای دی چې بل ځای جنگ وکي اوس د توري مخه دی پاکستان خوا ته اړولې ده.
ګورې دوی قطن دی یو حکومت د رول د اجرا کولو هڅه نه کوي، دی یو حکومت د مسؤلیت د اخیستلو هڅه نه کوي. دی تر اوسه پورې که په حاکمیت کې دی یو ډله ده، او د کومې ډلې په مرسته باندې چې دی کابل ته راغلی دی هغه ډلې احسان دغه کوي، او هغه هم وایي چې موږ دغه کوو. دی ایډیولوژیک هغه ایډیولوژیک دغه ننګ چې ده هماغه ورمخته کېږي، سیاره موږ هلته هم دغه غواړو، اسلامي او شریعت غواړو، د شریعت غوښتلو خو مخه ګرځول کفر ده. حال دا چې موږ د یو مسؤول حکومت په توګه، د یو ذمهوار حکومت په توګه باندې خپل اختلافات له پاکستان سره د ډلو ټپلو په ګمارلو باندې نه لرو. موږ شټېټ یعنی دا د ټولو افغانانو دولت، د دولت په سطحه باندې دولت غواړو، د دولت سره مخامخ شو، مرکز غواړو، د مرکز سره مخامخ شو. بالکل درسته ده چې موږ د ډیورنډ کرښه زموږ د پاکستان ترمنځ یو ډېره زړه زور پرهار دی چې وسې خنابونه هم کړی دي، وس پرسیدلی هم ده. خو موږ دغه مسایل هم داسې نال که وسې موږ د یو تروریستي بریدونو له لارې څخه، یا د ډلو ټپلو له لارې څخه، یا د دغسې ګروپونو له لارې څخه چې هغې دواړو خواو ته تخریب وکړي، په دغه د تروریزم په ریاستي استعمال یا د تروریزم په دولتي استعمال باندې زموږ باور نه و، نه د کمونستانو په وخت کې و، نه وسته، او نه د تقریبا د افغانستان
ستاسې به نه دي کېدی شوي.
د دوی دا د دوی دا د دې موقع څخه استفاده کوي. دوی په خپل باندې ودا سي لابي دی ولا بیست تا چی طالبان پر شرط پیش چه داخل دغدغه کی علی زرک وی داخل گورکاش کی د دوی شتا ل دې استخباراتی کلی دا وسم په کابل کې موجود دی پاکستان پر شرط پیش داخل راوړی او په دغه سیمه کې سرخوګای بي زکه د سرخوګای د پښتنو په خاور باندې د جنگ د تداوم معنا د سیمه قطن طرفدار دی.
درست ډیر مننه شغله همدرد صاحب، ستاسو نظر څه دی د ناندری چی د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنس پیدا شوی دی په ورستیو کې د ټي ټي پی د فعالیتونو په خاطر دا څومره جدید او څه فکر کوي چې دا به نور هم پرمختګ وکړي، لا به د دواړو خواو اړیکې خراب شي او که فکر کوي چې حل لار به ژر ورته پیدا شي؟
سروان صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو تقریبا 50 کلونو کې د خپل ستراتیژیکو منافعو لپاره دلته ځینې ایدیالوژي افراطي ایدیالوژي چې دغه وروزلې، نو ایدیالوژي چې کله دوی تقویت کړلې هماغه جهادي ډلې چې دوی التزام ورته ورکړی وو، کمپونه او ټریننګ مرکزونه او تجهیزات یې ورکړي وو، هغه چې کله په کابل باندې واکمن شول د هغوی اختلافات د پاکستان د استبلیشمنت یا د پاکستان د حکومت یا د هغوی د پالیسۍ سره پیدا شول. همداراز د طالبانو ایدیالوژي یا د طالبانو د افغاني طالبانو د تحریک کوم مسله چې وه دوی یو ایدیالوژي تمویل کړله یا ملاتړ وکړ او دغه په اساس باندې خپل ستراتیژیکي موخې چې په افغانستان کې نظام رنګول دي، ځکه دوی د دوو داسې دښمنو هیوادونو چې هندوستان او افغانستان دي په منځ کې راګیر یو هیواد دی او اته د میچنې حیثیت درلود چې میچنه کې چې کله غنم واچي نو ټوټې کیږي. نو په دې اساس باندې په دوی کوښښ دا و چې یو طرف ته باید هغه ستراتیژي قوم ولري، نو دوی دا کار وکړ. لیکن اوس په خپل هغه ستراتیژي یا هغه ایدیالوژي چې دوی تقویه کړې وه، هغه ځکه هغه ایدیالوژي دوی کړې وه، حمایت کړې وه، هغه ایدیالوژي بیا چې کله خپل سمرته ورسیږي بیا هغه لزان خپل خبرې او خپل پلانونه لري. نو په دې اساس باندې د ټي ټي پی کوم موضوع چې ده دا په تیرو شلو کلونو کې ټي ټي پی په دغه قبایلي سیمو کې د وسنیو طالبانو سره چې په افغانستان کې واکمنان دي د دوی ملاتړ کړی وو او په شل کاله د دوی سره وګته وګه جنګېدلی دي، که څه هم د وسنیو چارواکو د ځینو چارواکو چې پاکستان ته یو څه نږدې دي د پاکستان اسټابلیشمنت او ایسای ته نږدې دي، هغوی په زړه یا په هغه کې به دا فکر یي چې دغه موضوع حل کړي یا هدیه خل دغه خلک پاکستان ته وروسپاري یا د منځه یوسي. لکه دغه یو هڅه چې د جنرال فیض حمید په مشرۍ باندې په کابل کې چې کوم مذاکرات او دغه په ترڅ کې وشوله چې بیا ونه منل شول او دغه اوس تقریبا څلور لوړ پوړي د ټي ټي پی قومندانان چې دغه وژل شول، دغه یو هڅه ده خو په مجموع کې کوم جنگیالي چې دي چې تعداد تقریبا د 5000 نفر له 2000 دی او هغه تقریبا د ډیډورن کرکې په دواړو غاړو کې دلته ژوند کوي، وي د دغه طرف د طالبانو سره وګه په وګه جنگ کړی دی، نو مشرانو ته دا ډیره سخت ده چې دا سره بیل کی او د دې په ضد باندې اقدامات وکړي.
قانی صاحب، آیا فکر کوي چې دواړه خواوې افغان طالبان او د پاکستان پاوز به د جګړې لور ته لاړ شي؟
زه خو فکر نه کوم چې حالت به غزای ته ورسیږي چې دوی به دواړه د جګړې خواته لاړ شي، ولی په ډیر ژر د ثبات او استقرار د راوستلو تم هم نشي کېدلی، ځکه دا جال دومره خور دی او دا جال دومره استخباراتي د غلط امکنه لري چې زه فکر نه کوم چې یو کال او دوه کال او
آیا په دې باور نه لري چې لکه څنګه چې رانا ثناءالله خان وایي یو ځینو نورو پاکستانیانو ویلي چې موږ به په افغانستان کې ځینې هدفونه په نخښه کړو، منظور ممکن پاکستانی طالبان وي چې دوی ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې دي، لکه په سر کې چې ما وویل تیر کال په خوست کې حمله وکړه، د کونړ په شلتن حمله وکړه، دا ډول حمله
زه فکر نه کوم چې د پاکستان زړه کې کدا رقم یو تحرکات پاکستان تر سره کې بیا به زه فکر کوم چې د جګړې لپاره به بهانه بيخي جواز پیدا کړي او دغه خلکو حمایت به زیات شي کوم خلک چې د پاکستان پر ضد جنگي د درنا سن او الله خان سیاستوال دی او هغه سي دریم لا سیاستوال دی د خبره څوک د په خبره باندې اتام نه دغه کی ماته وي ځکه د ګوندونو یو عادي دغه سیاستوال دی او دغه مسله د پاکستان له دغه سره د پاکستان له پاوز سره ده.
بله خو د کورنوي چارو وزیر پدې صاحب
باندې د کورنۍ چارو دا خوده خبرې دي د یار وخت دغه کې دا پکه تاګه د سیاست مدارانو د سټیج رمباړې دي چار ځای وی او دغه کې دي ځکه هم دونه په بهرني پالیسی کې د پاکستان په ګوندونه سیاست مدارانو مدني کولای دومره لاس نه لري د هند سره په اړیکو کې له افغانستان سره په اړیکو کې د تروریزم په مسله کې دوی چې په پارتا ورته ویل هغه سیمې د افغاني قبایلي سیمې چې د اسلام آباد له خوا سره اداره کېدلې دا ټول دغه سي دغه د دې پالیسی هیڅ څو کم نه د پاکستان پارلمان جوړ کړی دی نه د پاکستان دغه جوړ کړی دی بهرني چارو وزارت جوړ کړی دی نه د پاکستان د اقوامو قبایل د دغه پالیسی په دې سکه څه اثر وو دغه سیاستونو څه اثر وو دا مستقیم د پاکستان د پاوز پالیسی په لحاظ د زدي رانا ثنا الله خان د خبرو ته چندان اهمیت نه کوم مال بس کوم نه
بله ډیر مننه قانې صاحب
بله
همدر صاحب د پاکستان په اړه څه فکر کوي آیا پاکستان دا ځل چې د پخوا په شان لکه عملیات چې په وزیرستان کې وکړل وو د پاکستانی طالبانو او نورو سخت دریزو پزید او بریالی هم شو دا ځل هغه سي د امریکا له میلیارډونو ډالرو برخمن نه دی هغه سي مرستي ورسره نه کیشي څه فکر کوي چې پاکستان د دغه سي وی چریکی جګړې توان لري د اس خملې شي که خصوصا کډه ډیره وښده هم شي
زه فکر کوم چې د پاکستان استابلیشمنت په افغانستان کې کافي نفوذ لري او کولای شي چې اوسنۍ واکمنانو ته ستونزې جوړې کړي ځکه په دې تیرو درې سلويکتو کلونو کې کوم تحولات چې له بده بخته په افغانستان کې راغلي دي تر ډېره حده د پاکستان په ریښه کې لاس وو او دا تحولات له بده بخته نظامي وو
نه و بخښه زما منظور د پاکستان په داخل کې دی وګدې چې د کی جګړې دی آی پاکستان په خپل د داسې جګړې توان لري یعنی زغملې شي تحمل لولې شي او کنه
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت لپاره او د بل هر دولت لپاره دا ډیر سخت وي په ځانګړي توګه پاکستان د ځکه پاکستان کوم بستر چې د تروریزم لپاره یا د خپل غوښتنیزو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دلته مدرسې جوړې کړلې کمپونه جوړ کړل تر هغه ریته اسلامي افراطیت ته دلته ترویج ورکړ هغه عام کړنو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت لپاره به دا ډیره سخت وي چې د پاکستان د نن ورځې چریکي حالت چې کوم دی دغه سره مقابله وکړي ځکه موږ د دې خو مثالونه چې دی هغه د 2000 تقریبا نه هم نه تر 2000 پنځله سم کال پورې و چې دلته په دې قبایلو کې هتا د پاکستان په ډیرو مهمو ځایونو کې لاهور کې اسلام آباد او کراچۍ دغه ځایونو کې بریدونه وشول نو زه فکر کوم چې هغه سپی ته پاکستان یو ځل بیا روان دی خو زه بل فکر لرم هغه دغه دی چې
او اصلا و بخشي همدر صاحب همدال تاسو ما اصلي سوال همدل ته دی چې هغه ځل او دا ځل یو تفاوت شته هغه ځل امریکا میلیارډونه ډالر مرسته ورسره کوله او هغه ځل د پاکستان اقتصاد د اوس پشان خراب نو
زم دا خبره کوم چې په پاکستان باندې چې کله هم دغه سیو حالت راغله دی وی په ډراماتیک شکل باندې ځینې کارونه کړی دي چې په اقتصادي لحاظ باندې او د خپل عمر د وګدولو د پاره ځینې کارونه کړی دي هغه کله لال مسجد مسله و هغه ک د ضرب العزب یا رد الفساد کوم عملیات وو یا د غوس په بنو کې کوم عملیات وشول او حتی د سپینی ماړی ویان هم دا خبره وکړه چې موږ د پاکستان د پاوز تر شایو نو زه فکر کوم چې کېدای شي د دغه یو عملیات د ترسره کولو یو پلان له بده بخته په دغه قبایلی سیمو کې او هغه طرف ته وي حتی د ډیورنډ دې طرف ته امکان دی ولري ځکه چې د دوی اراده د دې اوسنی حکومت د پی ډی ایم چې د مسلم لیگ نوم او پیپلز ګوند او د مولانا فضل الرحمن او د دې ګوندونو د حکومت چې اوس راغلی دی دا باجوه راوست او عمران خان ایسته کړو. د عمران خان اړیکې بیا د طالبانو سره هغه بیا بل ډول وي. نو زه فکر کوم چې دوی د نوې پروژې او د نوې ډرامې په فکر کې دي په دې منطقه کې تر څو پورې هغه اقتصادي مسایلو ته هم ځواب ویلی وي، او په دې ځای کې یو ځل بیا د نړیوالو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو هغه ملاتړ هم ترلاسه کړی وي. نو زه فکر کوم دا ټولې دا ډلې دوی په لاس باندې په خپله جوړې کړې وي. ګورې دغه احسان الله احسان په نامه باندې د ټي ټي پي یو ویان وو، هغه دوی گرفتار کړ لیکن بیرته خوشې کړ. بیا هغه یو لیست خپور کړ چې هغه ته ورکړی و چې تاسو په دې سیمه کې حتی د این پی او د ځینو پښتون مشرانو هغه قومي مشرانو د هغې د وژلو پروژه ورته ورکړل شوې وه. نو زه فکر کوم چې ایس آی په دې منطقه کې پروژې لري، او کېدی شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه یې نړیوال حمایت وکړي، او یو ځل بیا دغه خلک او دغه منطقه چې دغه په وینو سره ولړي، لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او پنځلسو کلونو کې وکړي.
قانع صاحب، داسې ادعاوي هم شته چې وایي ممکن پاکستان له تاجکستان سره په همغږي په افغان طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ځینو افغان ډلو ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي، څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یا د یو په ست اقدام وکړي. دا شی څومره ممکنه ده؟
کچیر ته روختیا سره موږ تاسو وګورو دي دا ترغو ممکنه نه ده ترڅو پوری چې له ماسکو واشنگتن څخه وکینی شوی. تر اوسه پوری سم تاجکستان په دې مسله کې څه کړی دي مستقیما دی دوی هغه امر د ماسکو نه دی کراس کړی، او پاکستان هم څه کړی دي د امریکا پر خلاف یې نه دی کړی. په دې تیرو شلو کالو کې مغې د امریکا په قمانده باندې طالبان دغه کړی دي، د امریکا سره په تفاهم له امریکا سره پیسې اخیستلې دي. کوم مرمۍ چې طالبانو ته ورکول هغه د امریکا په نه په دغه د امریکا په امر یې ورکول دي. هغه د روډ میپن او د هغه د پالیسي
د امریکا د دې لپاره ورکول چې د دوی پوځیان ووښتي. دا څنګه
نو امریکا دغه د پوځیان بالکل د استخباراتي جنگ په استخباراتي جنگ کې خپل پوځیان ووډي له زیولک سره خپل سپیرم پاوا کوي. داسې ډیر مسایل شته که چېرته دا بده اوس نن بنی نن
نتیجه یې څه شوه، ګټه یې څه وکړه؟ یعنی امریکا تر یو تریلیون ډیرې پیسې له لاسه ورکړې، 2,500 عسکر یې ووژل شول.
خبره دې ټیک ده، دا نتیجه به نن نه سبب دی بل ورځ به خپل امریکایان اعتراف کوي چې نتیجه دغه شی شوه.
همدرد صاحب، ستاسو په نظر آیا افغان طالبان د ټي ټي پی واقعا ملاتړ کوي او که یې کوي تر څه ده؟
زه فکر کوم چې که سړی حقیقت وایي تر یو بریده پورې ملاتړ شته دی. مخکې ما وویلې چې کوم جنګیالي چې د دواړو غاړو وو هغه په تیرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه جنګېدلی وو. حتی دا د حکیم الله مسعود په وخت کې چې هغه د ټي ټي پي مشر وو په خوست کې چې کومه حمله د سی آی ای په مرکز باندې وشوله چې په هغې کې اووه نفر امریکایان ووژل شول، او یو لبناني ډبل جاسوس دغه کار وکړ. هغه حکیم الله مسعود سره د هغې ویډیو راووتله. یعنی هغه اول د مرګ برید چې په افغانستان کې وشو هغه هم د ټي ټي پي لخوا نه و. یعنی معنا دا ده چې دغه د طالبانو په دې صفوفو کې، یعنی په دې سرتیرو کې، هغوی یو فکر دی. هغوی وایي چې موږ په فکر باندې یا په ایډیالوژۍ باندې دا کار کړی دی، او موږ ته پاکستان او بل څوک مهم نه دي. دوی اسلامي نظام غواړي، او اسلامي نظام باید په هر هیواد کې وي، او دا د دوی ملګري دوی ملاتړ کوي. نو په دې اساس باندې د ایس آی سره خواخوږي یا د ایس آی نفوذ په اوسني حکومت باندې څرګند دی. ما درته ویل چې د عمر خراساني په نامه باندې طالب د ټي ټي پی هغه مشهور قومندان چې په پاکستان کې ډېری پیچلې حملې کولې، د میرټ هوټل نه نیولې حتی د کراچۍ تر بریدونو پورې، یا په لاهور کې چې کوم د پولیسو په مرکز باندې کوم بریدونه شول، نو دغه سړي رهبری کول. دا سړی وژل شو. په خندار کې د دوی دوه قومندانان وژل شول، همداراز په کونړ کې د دوی یو مشر چې هغه وژل شو. نو په دې اساس باندې که څه هم د طالبانو ځینې مشران، زه نه وایم څه هم، دا د دفاع وزارت کوم دریض چې دی یا کوم اعلامیه چې اوس خپره کړې وه دا ډیره توند وه، یوازې د دفاع وزارت نه کراتیر شو زه فکر کوم په نورو برخو کې د پاکستان سره مغږی او خواخوږی موجوده ده او زه فکر کوم همکاري به ورسره موجوده وي خو دا چې سرتیری لاندې کېدای شي مخ ته واړی نو په دې اساس باندې دوی اقدام نشي کولای نو زه فکر کوم چې لږ د مشکلاتو سره دا موضوع چې دا مخامخ وي
ډېر مننه سلامات اوسه قانی صاحب ځینې وایي هغه جنگ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې روان وو هغه جنگ د دوران کرشي اخواته یا پاکستان ته روان دی تاسو فکر کوئ
زه پدې کې د غېما یعنی زم د اندښنه لرم صدا جګړه شاید سي راوړي د پلي دی خواته ځکه چې دا جګړه یو پټ د غلري کنه یو پټه کومنده لري او پټ کومندې د بسر کو د جګړې د بسر او یا د جګړې د لمبو د بسر کو دغه چې د تګلورې د خواته راړول دي سلام محسوسوي زه په اقتصاد نه امنی سیاسي بي ثباتي او دغه سينور چې دغه د پاکستان په فضا باندې مسله
بل
جګړه
زخ احساس ته خطر کو بل همدر سپتسم فکر کوي چې دا جګړه د پاکستان خواته د انتقالې دوه په حال کې ده
زه فکر کوم چې تاریخ ته وګورو لبا د بخت په تیروشلو کلونو کې دا جګړه د ډیورن فرکې او دواړو غاړو ته او د یو خاص اهداف لپاره تاسو کتل چې دا وی جنسیانی چې وی هغه په خیبر پښتونخوا کې زام شو لیزنی استراتیژیکو اهداف د پاکستان په چې ورسید دا سیمه خارداري چې دوی وغځاوه د زمینی نور کارونه وکړل زه فکر کوم چې جنگ د ډیورن کرښې دواړو غاړو تروان وو او اوس غزيګ نه بلکه د دې نه مخکې هم وو تاسو
وقفه راغله جنگ نو اوس بیا زیات شوی دی اوس فعلا د خپل په افغانستان کې جنگ نشته به می چاود نشته لیکن جنگ نشته یو قوي جبهه لکه په خوا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې طالبان وو اوس نشته البته داعشته خو په هغه حد کې نشته
زه فکر کوم دغه حالت لکه په افغانستان کې چې د چاودنی کیږي په پاکستان کې به وي اوس البته هم کوم جبهه دوی نه لري کوم ځای نه لري ټي ټي پی البته کوم ځای نه لري دوی بریدونه مالته چي دي چي کیږي زه فکر کوم دواړو خواو ته به د جنگونو روان وي
ډېر زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنن دولي کول اسمت قانی او د سیاسي چارو نظر خوان شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
سروپیسوان اس میں ڈیرا غریب داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار چوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار چوڑا بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
باپ چونګړو کې ګوزران سلمتا سره بندي داشن خاله صبر وکړه خدای برابرلی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله رانه مخوړه د سرو سرو پیسوان سماټي راځي د داشن خاله صبر وکړه خدای برابرلی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله اس میں سخت نہ چاری داشن خواہ.